ستر فروغ لتاسو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. پایله خبرونه کوو. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو په کابل کې د ترکیې له سفیر سره خبرې وکړې. په پغمان ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنې کې درې سرتیري ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. د سعودي عربستان پاچا او ولی عهد د اردن له پاچا سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په استانبول کې پر جوړیدونکې غونډې د دې هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. محمد نیف اتمر او اوغوز خان ارتغرل پرون په کابل کې سره کتلي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په کتنه کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم وباله. دوړو لوریو د استانبول غونډې پر احتمالي اجنډا د پلاوی پر ترکیب نړیوالو ګډونوالو او د ترکیې له دې غونډې د موجوده تمو په اړه بحث وکړ. تمه ده چې روانه میاشت د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه غونډه وسی. رویټرز خبری اجنس بیا لارګه د یو ورسېدلي سند په حواله لیکلي چې د افغانستان ولسمشر لخوا وړاندې کېدونکې طرحه درې برخې لري: پر یوه سیاسي جوړجاړي، د نړیوالو تر څار لاندې اوربند، د انتخاباتو ترسره کېدل او د سولې حکومت تاسیس. دغه راز د کډوالو د ادغام او د پراختیا پروګرامونو لپاره د یوه قانوني چوکاټ رامنځته کول. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه درې افغان پوځیان ووژل او دولس تنه نور ټپیان کړل. وسله والو طالبانو د پرونی دغې حملې مسؤلیت منلی دی. لکه چې واشنگتن او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې، په افغانستان کې وسلولي او بمی حملې روانې دي، خو وسلول طالبان د لږو حملو مسؤلیت پر غاړه اخلي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز پرون تایید کړ چې په پغمان کې پرونی چاودنې مرګ ژوبله اړولې، خو ویلې دي چې د مړو شمیر شایي زیات سي. وسلول طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې 45 امنیتي پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پرون د کابل په قرغه کې هم د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلی او درې نور ټپیان کړي وو. د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت نن په کابل کې د تیکواندو سیالۍ کیږي. د تیکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر طریقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تکواندو فدراسیون تر اوسه پورې 15 لوبې د بند کمال خان د افتتاح د تجلیل لپاره تر سره کړې ده، چې له خیره سره د نو نهالان او خرسالان لوبې پیل کیږي. په دې لوبو کې د اتو ولایتونو نه هم 140 لوبغاړي په دې لوبو کې ان شاء الله سره لوبې کوي.
په نیمروز ولایت کې کمال خان بند د وریا حمل پر څلرمه نیټه پرانیستل شو. د بند پرانیستې په مناسبت تر دې مخکې د کرکټ ملي لوبغاړو هم په کابل، ننګرهار او کندهار کې لوبې کړې دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او دغه هیواد ولیعهد محمد بن سلمان د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ. په اردن کې پخوانی ولیعهد او د پاچا ناسکه ورور شاهزاده حمزه بن حسین په کور کې نظربند سوی چې ورسره د ټولو پام د اردن کورنۍ وظیفه اوښتای دی. د سعودي دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د عربستان پاچا د هغو اقداماتو ملاتړ وکړ چې د اردن پاچا د خپل هیواد د قراری لپاره پورته کړي. د اردن چارواکو تور لګولی چې پخوانی ولی عهد شاهزاده حمزه له بهرانیو ډلو سره اړیکې درلودې او د هیواد د بې‌ثباتۍ هڅې کولې. شاهزاده حمزه بیا د اردن رهبری فاسده بللې ده. بریتانیا په پام کې لري چې د کنسرتونو او ورزشي لوبو په څیر د لویو مناسبتونو د بیا پرانیستلو لپاره د کورونا د منفي ازموینې لرل تجربه کړي. دغه هیواد چارواکو پرون یک شنبه اعلان وکړ چې صدر اعظم بوریس جانسن په پام کې لري د هغه څه جزئیات چې د کورونا وایرس پاسپورتونه بلل کیږي نن دوشنبه اعلان کړي. د بریتانیا د سپورت وزیر نایجل هیدلستون وویل چې د حکومت د دې طرحې په لومړنیو جزئیاتو کې د منفي ټیسټونو تصدیق پاڼې نه شاملېږي، خو پر ځای به یې تر مناسبتونو مخکې او وروسته د کورونا پر ټیسټونو تمرکز وسی. د پارلمان په لسګونو غړو او نورو سیاستوالو د دې پیشنهادي پلان مخالفت کړی دی. د بریتانیا حکومت ویلي چې دغه هیواد 40% بالغو وګړو د کورونا وایرس لومړی ډوز اخیستې او څه باندې 15 میلیونه کسانو دواړه ډوزونه ترلاسه کړي دي. د کاسو پارلمان پرون یک شنبه د واکمن ګوند کاندیدا فیوزا عثماني د نوي ولسمشر په توګه وټاکله. میرمن عثماني په یو اویا موافق رایو درای اچونې په دریم پړاو کې وټاکل شو. د پارلمان په غونډه کې دوه اتیا وکیلانو حضور درلود چې یو لسو یې باطله رایه وکاروله. د پارلمان په دوه لومړۍ غونډو کې څرنګه چې د اړتیا وړ نصاب پوره نه و کومه نتیجه نه وه ترلاسه شوې. کچیری پارلمان د اپریل تر 15 می ولسمشر نه وای ټاکلی تر وخت مخکې د ټاکنو مسله را مخته کیدله او صدر اعظم البین کورتی ته موقع په لاس ورتل چې خپل واک یې لا پسې غشتلې کړي وای. هاته به جو شپږ دقیقې سوي. دوشنبه د دوریا حمله شپاره سم د اپریل 15 امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکي په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. دغه وسله لا هم د افغانانو ژوند ګواښي.
دا ورنن چیرې ولا غره ګندل دا تلان ټکنو دغه لا دغه نور له اوس پرسنې جوړه.
په کندهار کې له جګړو بې ځای سی وکسان له بیکاری شکایت لري.
بیروزگارو یی شین لور د ماشان ګولان لور ورور په دغه تیاریان سارا ستر ماشام دلته ناش دغه وجه تیر بیرته راغی بل.
په کندز کې خلک له بی کیفیت روغتیي خدماتو کړيږي.
پیشګاری ورته کوي دا سیاست کې سوسی شفخانه ترسه مری نو واقعا دغه سوک سي جواز نه لري دا باید د مخاوني ولسی.
دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو تنصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع امریکایي چارواکو ویلي افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. څو له دې لارې پر ملکیانو د ماینونو د ناوړه اغیزو په مخنیوي کې ونډه ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام په یو لر ټویټونو کې دا مسله یاده کړې ده. د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ او انسجام ریاست وایي چې تیر کال 1500 افغان ملکیانو ته د ماینونو ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو سویو ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبل اوښتې ده. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
پنځلس کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د څارویو د څرولو پر مهال د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی و. دا یوازې پنځلس کلن آغا جان نه دی چې د ماین چاودنې ټول عمر له یوې پښې او یو لاس محروم کړ، بلکې د ده په څیر ګڼ داسې تنکي ځوانان د ماینونو چاودنې سخت ټپیانیا وژلي دي. د اروزګان یو اوسیدونکی روزالدین هم د یوې ماین چاودنې کیسه کوي چې پکې د ده دوه نږدې خپلوان وژل شوي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي. موږ تللي وو داسې ماپښین نو چې ولاړو بس ماینونه پر برابر سول، نو دغه یو د اکا زوی او یو د ماما زوی مې په شهادت ورسېدله. په دې خاطر چې هلته ړانده ماینونه پټ و هېڅ موږ خبر نه وو چې دلته ماینونه شته زموږ په کلي کې زموږ په کورو کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د موندنو له مخې د ماین چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. د اپریل 4 د یکشنبې په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو کنفرانس جوړ شوی و چې پکې د ماین پاکۍ په برخه کې په تفصیل خبرې وشوې. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مشر محمد شفیق یوسفی د کانفرنس ته ویل چې افغانستان لا هم له ماینونو د متاثره هیوادونو په لومړي سر کې ده. شاوخوا 40 میلیونه ماینونه او ناچاو د مهمات له منځه وړل شوي، خو لا هم 1400 کیلومتره مربع ځمکه پاتې ده. دلیل یې دا دی چې د کار اندازه زیاته ده او افغانستان له ماینونو د متاثره هیوادونو په تر ټولو لوړه درجه کې ده. همدارز رواني جګړې د دې لامل شوي چې په سیمه کې ځینې ناچاو د مهمات پاتې شي او ملکیانو خطر پیښ کړي او هم په لاس جوړ شوی ماینونه په جنگي سیمو کې کاریږي. ښاغلی شفیق ویل دوی په دې هیله دي چې د ماین پاکۍ په برخه کې ورته کافی بودیجه ورکړل شي. د یکشنبې په کنفرانس کې ګڼو بهرنیو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه او د خپلو هیوادونو په استازیتوب یې د همکارۍ ډاډ ورکړ. یکشنبه ماښام بیا په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړ چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیون ډالر مرسته به جاري وي. ښاغلی ویلسن په یو لړ ټویټونو کې ویلي، امریکا له افغانستان سره د ماین پاکۍ او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پوره همکارۍ ته متعهده ده. د امریکا د دغه لوړپوړي ډیپلومات په ټویټونو کې دا یادونه شوې چې امریکا له 1993 تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د متعارفه وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 500 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ښاغلی ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري په یو خوندي ځای د افغانستان د بدلولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
د سپیو لاستانګزی راپور مو واورید. د کاري فرصتونو نشټوالی په کندهار کې د جګړې لبیرې د بې ځای سو کورونایو د سرپرستانو جدي ستونزه ده. نور په دې راپور کې
لخ خپل مینو دا بې ځای سیوی کسان هر ورځ د کندهار شهر پر واټونو د کار پیدا کولو په تمه وي. د کندهار په یو شمیر ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو کې د جګړې د زیاتېدو سره په زرګونو کسانو خپل کورونه، ځمکې او باغونه پرېښي او کندهار شهر ته راکډه شوي. د ګډو نورو ستونزو تر څنګ د دغه بې ځای سو کورنیو یوه جدي ستونزه د کاري فرصتونو نشتوالی دی. نورالله یو د دغه بې ځای سو کورنیو سرپرست دی چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بې ځای سوی.
موږ ولاکه په پوته باندې کار ته وتلي، یعنی پرون در ماښام پر ستا در ماښام پورې په دا چمنی کې پرته وو، دروږه ولاکم په ډوډۍ څخه کړې ده. سربستان ته کې موږ کار ته ولاکه وتلي، خواري مو نسته، رانی مو نسته، وسوي خوا بولې خوا ته مو نسته. مور پلانکې ځای ته هغه چې لاړ څه زیرېږو د وکیر بیرته مو راپس راواخلې یوه خوا نسته تللی.
عزیز احمد یو بل کډوال دی چې د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه کندهار ته پناه راوړې او اوس د بیروزګارۍ د ستونزې سره مخامخ دی. نوموړی له حکومت غواړي چې د کار په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
بیروزګار یو شی نه لرو، د ماښام ګول نه لرو، ورور په دغه کې اړیان ساره ستر ماښام دلته ناشې راغی وږي تر بیرته راغی بلار بس موږ مستنه دار چې له موږ سره یو انکاري وکړي مستنه وکړي د غریبانو ناروا.
د جنوبي ولایتونو په کلیوالي سیمو کې خلک تر ډیره یوازې په زراعت او مالداري بوخت وي. د کندهار د پنجبای ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالعلي چې تازه کندهار ښار ته راکډه شوی، بې سوادي په مسلکي او حرفوي کارونو نه پوهېدل دا غل لپاره د کار او دندې موندل لا ستونزمن کړي.
کاروبار هیڅ شی پر دنیا باندې نشته. اول زما زوړ کښتم ټوله دورې پاتې دي، نوی شی کرلې نه دی او مچ دې مړ بیا ځای سوی بل ځای پراته وي. یا کار نو هیڅ شی لا نسته. چې شو هلته جنګونه چې دي، جنګونه په خپل په مرکز کې چې د اداره کم دي قدر توج په زور په سلو کې لس لا په وطن کې نه دي پات. موږ ټوله را مجر سوي.
د کندهار چارواکي د بې ځای سو کورنیو د کاري فرصتونو د نشتوالي ستونزه مني او وایي چې تر یوه بریده د ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې غواړي د ایم سي موسې په مالي لګښ 400 پر شرایط برابر داخلي بې ځای سو کسانو ته د کاري فرصتونو برابرولو په موخه حرفوي زده کړې ورکړي.
په پلان کې لرو چې د 500 په شاوخوا کې د بیرته راستنیدونکو داخلي بې ځای سو کورنیو پورې اړوند په شرایطو برابر کسان د حرفوي زده کړو په مختلفو کورسونو کې جذب کړو، تر څو پورې د کسب و کار څښتنان شي او وروسته د کار په بازار کې دوی ته د کار زمینه هم برابرو. تر شپږ میاشتو پورې به دوی خپلې زده کړې په دغه حرفوي زده کړو کورسونو کې بشپړوي او تر هغه وروسته به بیا د کار په موخه دوی بازار ته وړاندې کوو او هلته به هم تر هغه پورې حمایه کوو.
په عیني وخت کې د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست د کار امیر جیلانی خان وایي دوی د بې ځای سو کورنیو سرپرستان د کندهار صنعتي فابریکو ته د کار او زده کړې لپاره معرفي کوي.
دغه اوس پیلندستی دغه زموږ د داخلي بې ځای سوي کسانو ته د انرسي د لارې څخه 200 ځوانانو ته د کار زمینه برابرو چې دوی په پارک صنعتي کې د روزمر کارګر په اسپانیا مارپیکو کارخانو ته چې د هغه څخه کارخانې دوی ته د میاشت 6000 افغانۍ ورکړي. د شاګردۍ په دوره کې چې شاګردۍ پراسول تر هغه وروسته بیا سم معاش ورته ټاکي.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمیر 20000 شي، چې له دې جملې 11000 کورنۍ کندهار ښار ته راکډه شوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته راکډه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول آزادي رادیو واوري.
هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د سلواغي دلوي د 15 منټې په اور لګیدنې کې زیانمن سوي موټر چلوونکي له حکومت د تاوان د ورکړې غوښتنه لري. 50 کلن محمد حسن وایي په هغه اور لګیدنې کې د ده د تیلو ټانکر هم وسوځید او 1.5 میلیون افغانۍ زیان وروښتی دی. دی وایي د میاشتې 20,000 افغانۍ عواید درلودل چې اوس دغه عواید نه لري او له نورو د پور پیسو د ژوند شپې ورځې سبا کوي.
له ولسمشر څخه تمه لرم چې مشتدی خپل حق راکړي، د کورنۍ د غړو شمېر مې شلو ته رسېږي، بل کار نشم کولی. له ولسمشر خپل حق غواړم.
اعتراض کوونکو د اسلام کلا د ګمرک په 2 کیلومتری کې د تحسن خیمې درولي او وایي حکومت یې باید ناره واوري. تر اوسه جمهوري ریاست په هرات کې د پیل سوي تحسن په باب تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې له زیانمنو سو کسانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې وه. د اعتراض کوونکو له ډلې 10 کلن راتب چې په یوه خیمه کې ناست و ازادي راډیو ته وویل:
زندگی ما بو سوخته، فقط ما جمهور خواهش میکنه جناب
رئیس، زموږ ژوند سپتیدلې دی. له ولسمشر څخه بس دا غواړم چې یوازې یو لاستیک دی کافی دی. د خدای او قران په خاطر پر دې ملت زړه وسوځوه، د ملت غم وخوره، واوروره دا ملت څه وخوري.
اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د هغه اورلګیدنې اصلي علت د ګمرک د کارکوونکو ناغېړي او په دې ګمرک کې اداري فساد دی، خو د هرات چارواکي دغه تورونه نه مني. د اورلګیدو تر پیښو وروسته د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر غلام بهاودین جیلانی په مشرۍ یوه لوړ رتبه هیئت هرات ته سفر وکړ. خو د زیانمنو سو اعتراض کوونکو یو استازی بصیر آریان وایي له کابله د ورغلي هیئت د څېړنو پایلې لا معلومې سوي نه دي. دی ادعا کوي چې د اسلام کلا ګمرک په اور لګیدنې کې د 500 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 1,250 موټرونه سوځېدلي دي.
ولسمشره، نور ستاسو تر لاس لاندې کسانو باندې باور نه لرو. تاسې خپله دا کړکېچ مدیریت کړئ، که نه دغه اعتراض به داسې یو ځای ته ورسېږي چې مدیریت به یې د ټولو له توانه وتلی وي. د خلکو غوښتنه دا ده چې تر هغو زموږ د زیان وروستۍ افغانۍ هم نه وي رکړل شوي، له دې ځایه نه ځو.
بلخو د افغانستان د مالی وزارت ویان رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدو د پیښو په اړه د ټاکل سوي هیئت څېړنه د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر میز پرته ده.
دفتر معاونیت اول رئیس جمهوری افغانستان
د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدنې په اړه یو لوړ رتبه هیئت ګمارلی او دغه هیئت خپل راپور نهایی او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر ته لیږلی دی. دوی به په دې باب پریکړه کوي.
د هرات اسلام کلا او د هرات تورغونډي لوی لارې د افغانستان او ایران، د غرض افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د مالونو د لیږد را لیږد عمده لارې ګڼل کیږي. بیره کیږي چې د دغو مهمو لارو تړل کیدل به د هرات او په ټوله کې د افغانستان اقتصاد او سوداګري له ستونزو سره مخامخ کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کندوز ځینو اوسیدونکو شکایت کوي چې خصوصي روغتیایي مرکزونه هغه سي روغتیایي خدمات چې لازمه ده خلکو ته نه وړاندې کوي، د غرض له خلکو زیاتې پیسې هم اخلي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز او په یو شمیر ولسوالیو کې شخصي کلینیکونه او درملتونونه جوړ شوي، برسیره پر دې چې په طبي نورمونو برابر نه دي، ان ځینې د فعالیت جوازونه هم نه لري. د کندز ښار اوسیدونکي 15 کلن عبدالظاهر لغمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو دواخانه تر اوس مې دغه دقیقه نوم دی، هغه دواخانې له هېره وته. یو څوک د په نام د ډاکټر پکې کار کوي، چې دا ډاکټر ده که نه. دوم دفعه داسې دلاسه نفر مري، پیشکاري ورته کوي، داسې حساسیت کوي، سوسې شفخانې ته رسي، مري. نو واقعا دغه څوک چې جواز نه لري، دا باید د دې مخه ونیول شي.
ګڼ شمېر خلک ادعا کوي چې په ځینو شخصي کلینیکونو کې غیر مسلکي کسان کار کوي چې د ستونزو د هوارېدو پر ځای ناروغان له ګڼو نورو ننګونو سره مخ کوي. د دې ولایت یو بل وزیدونکی سلویح کلن هدایت الله دولتزی وایي
دا مهال نه تنها کندوز په مرکز کې بلکې په یو شمېر ولسوالیو کې دغه کلینیکونه فعالیت لري. په دې کلینیکونو کې کله چې لوحو ته وګورې تاسو داسې فکر کوئ چې ټول د بهرنیو هیوادونو ډاکتران دلته دي، ولې کله چې مریض یو ناروغ دې کلینیکونو ته ورځي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، بې کیفیته درمل او زیاتې پیسې دوی نه اخیستل کېږي.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی سید اسدالله سادات هم د خلکو د انتقادونو پخلی کوي او زیاتوي چې نه یوازې په مرکز کې بلکې په ولسوالیو او کلیو کې هم خلک له ورته ستونزې سره مخ دي.
ګران ګرنداز به زور دولت هم نومی کچه په خاطر از کې درجه د قلمرو کې اختیار
دا موضوع د اندېښنې وړ ده، ځکه هغه کسان چې له نرسنګ څخه فارغ شوي او بیا له ډاکترانو سره شاګردانو اوس په کلیوالي سیمو کې لوی ډاکتران دي، دولت ته دوی مخه نشي نیولی، ځکه په هغو سیمو کې چې دوی کار کوي هلته دولت واک نه لري.
د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي هم د خلکو انتقادونه مني او زیاتوي چې په دې اړه دوی خپلې ارزونې پیل کړي او یو شمېر شخصي روغتونونه او درملتونونه چې په روغتیايي معیارونو برابر نه وو تړلې دي.
زه دا منم چې د ولایت په سطح باندې شته داسې دواخانې داسې مراکز چې هغه خودسره فعالیت لري او تر ډېره بریده مو هغه څوک چې جواز مستحق دي هغه جواز نوم پرې راوړي دي، چا چې تحت پروسه هغې باندې مو هغه مراحل پوره کړو چې دا پروسه داسې نه ده چې دا یعنی موږ وایو چې دا اکمال ته رسېدلې ده، دا دوام لري. اول قدم کې په خپله به داخل د ښار د کندوز کې او بیا د دې نه وروسته به دا انشاءالله دا پروسه ولسوالیو ته روانوي.
کندوزیان له اړوند دولتي ادارو غواړي چې په کندوز کې د شخصي کلینیکونو روغتیایي خدمتونه د روغتیایي امکاناتو او وسایلو څرنګوالی د ودانیو جوړښتونه او دغه راز د ډاکترانو او روغتیاپالانو مسلکي کچې په اړه ارزونه وکړي تر څو په دې اړه د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
او سم دا چېړو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په باب څه خبرې کړې دي. یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې د افغانستان په باب په دې عنوان تحلیلي لیکنه خبره کړې. د افغانستان لپاره د بایدن د سولې ابتکار د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د قدرت د شریکولو غوښتنه د سولې د طرحې تر ټولو لنجمن اصل دی چې د دواړو لوریو لخوا یې په وړاندې مقاومت شول کیږي. د لیکوال په باور روغ جوړه چې عمده موضوع ده او ترلاسه کول یې ګران کار دی د افغانستان د اوږدې او خونړۍ جګړې د ختمولو کلي ګڼل کیږي. لیکوال زیاتوي په امریکا کې د افغانستان جګړې خپل محبوبیت بایللی او د بایدن ټیم لیواله نه دی چې دا ډول بې پایه جګړه جاری وساتي. لا هم له افغانستان څخه د 2500 امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نهایي پریکړه نه ده سوې. ولسمشر جو بایدن داسې اشاره ورکړي چې امریکایي ځواکونه شایي د 2021 د کال د می د لومړۍ نیټې تر ټاکلې مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. وسلوالو طالبانو ویلي هغه موافقه دي بشپړ عملي سي چې د 2020 د کال په فبروري میاشت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و. د دې ډلې په خبره که دا موافقه عملي نسی دوی به د بهرنیو ځواکونو پر خلاف بیرته جګړه پیل کړي. اوس په پام کې ده د ترکیې په استنبول کې د افغانستان په اړه غونډه وسی چې د قدرت د شراکت تر څنګ به د سولې پروسې د ګړندۍ کېدو په اړه پکې خبرې کیږي. ځینې کسان هیله مند دي چې دغه غونډه به وکولی سي د اوربند لپاره هم امکان برابر کړي. د امریکا سټار سنس ټایپس ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب پر څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی محب د شنبې په ورځ په کابل کې یوه کانفرنس ته ویلي ولسمشر غنی به د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو ته ځان کاندید نه کړي، هغه څه چې د سولې د طرحې د برخې په توګه د هغه وړاندیز کړی دی. ښاغلی محب ویلي کله چې اړتیا وه دا کشپړ میاشتې وي یا هم درې میاشتې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو ترسره کېدو ته چمتو دی. سټار سنس ټایپس لیکي وسلوالو طالبانو د سولې دغه پلان رد کړی او ویلي دي چې روان بحران نور هم شدید کولی سي. په مارچ میاشت کې د افغانستان د حکومت یوه لوړ رتبه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر غنی د استنبول په غونډه کې یوه طرحه وړاندې کوي چې په شپږو میاشتو کې د ولسمشرۍ ټاکنو ترسره کېدل هم پکې شامل دي. په راپورونو کې دغه راز راغلي چې دغه طرحه د واشنگټن لخوا د موقت حکومت د طرحې په ځواب کې برابره سوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي دوی هم د امریکا طرحه ترلاسه کړې او ارزوي. د ورځپاڼې په لیکنه واشنگټن پر ولسمشر غنی فشار راوستلی چې له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلا سي څو امریکا ته زمینه برابره سي چې له افغانستان خپل 2500 پوځیان وباسي. نن د اپریل 15 د وجدان له نړیوال ورځ سره برابر ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي کده ټولو وګړو چاري او کړنې د عدالت او بشری حقوقو د ارزښتونو پر وړاندې کې تر سره سي، نو فردي او جمعي وجدانونه به په خپل د سولې لوري خپل کړي. نور په دې راپور کې
د اپریل 15 د وجدان نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لا هم افغانستان له بیلابیلو بې عدالتیو، ناامنیو، مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې د ټینګښت او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راویښېدل او سملوري ته یې سمول مهم دی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي د ټولو وګړو چار چلند باید د ډیموکراسۍ، عدالت او د یو بل منلو او د مقابل درناوي پر بنسټ وي، چې همدا اصل به کولی شي افغانان رښتینی سولې ته ورسوي.
اندونه او کړنې باید د عدالت، د ډیموکراتیکو بشري ارزښتونو په رڼا کې وي، تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخوري او یوې تلپاتې سولې ته مو ورسوي.
به طرف تامین صلح عادلانه و پایدار
خغلی نظری و اصول په اصل کې د مینې، د وښ وجدان او د ټولنو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې مدني فعال مونسه مبارز وای پیوړي هیوادونه او سازمانونه په ځانګړي توګه ملګری ملتونه دي په هغه هیوادونه کې چې جګړې ځپلې، د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
در جامعه انسانها
په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی. که هر ځای آباد او ودان وي، پرته له شکه چې هلته به د حاکمو رهبرانو وجدانونو د خپلې ټولنې لپاره هڅې کړې وي، نو له بده مرغه په جګړیزو ځایونو کې هغه وجدانونه حاکم دي چې کمزوري عمل کوي.
اغلی مبارز په ټینګار سره وای په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی د پاک او رښتینی وجدان د رهبرۍ ثمره ده. د اپریل 15 چې د وجدان له نړیوالې ورځې سره برابر ده، د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د وګړو چار چلند، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادۍ اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د دیموکراسۍ اساساتو ته په پام نمانځل کیږي.
د اردن پخوانی ولی عهد شهزاده حمزه د هواد د بی ثباتی د حد سوله کبله په کور کې نظر بند سو. شهزاده حمزه بن حسین له څنور کسانو سره په ګډه په دې تورن سوی چې د هواد د بی ثباتی لپاره له بهرنیانو سره اړیکې درلودې. تر دې پیښې وروسته د اردن اکثرو ګوندیانو او ملګرو هیوادونو د دغه هواد له پاچا عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړی. سپی الله سنگزی په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د اردن چارواکو د پاچا عبدالله ثانی بن حسین میرانه ورور شاهزاده حمزه بن حسین په خپل کور کې بندي کړی دی. حمزه تورن شوی چې د هیواد د بې ثباتۍ لپاره له بهرنیانو سره اړیکې ساتلي. د اردن د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفدی یک شنبه وویل له شاهزاده حمزه نه لیوی مودی رئیسی پوښتنې روانې دي.
تابعت الاجهزه الامنيه عبر تحقیقات شموليه مشترکه.
د اردن پاوز، عرب ځواکونو، عامه استخباراتو او امنیت ادارو په یو لړ بشپړو څېړنو کې د شاهزاده حمزه بن حسین، شریف حسن بن زید، بسیم ابراهیم او عادالله او ځینو نورو فعالیتونو او حرکات په اوږدمهال کې وکتل چې د هیواد ثبات او امنیت هدف ګرځوي. په څېړنو کې ځینې مداخلې او اړیکې وڅارل شوې چې پکې بهرنیو ډلو سره زموږ د باثبات اردن د امنیت د لړزولو په هدف د اقدامات او د ترسراوی د مناسب وخت په اړه خبرې کېدلې.
اردنینا الشامخ
د اردن د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر وویل دا طرحې په بطن کې شنډې شوي. خو شهزاده حمزه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اردن مشرتابه په فساد او بې کفایتۍ تورنه کړه. له دې مخکې د هغه مور ملکه نور حسین په خپل زوی باندې لګېدلې تورونه بې ځایه بللې. د اردن اکثرو ګاونډیانو او ملګرو هیوادونو تر دې پیښې وروسته له پاچا عبدالله ثانی څخه ملاتړ ښودلی دی. امریکا متحده ایالتونو یو اعلامیه ورکړې او ویلي دي چې پاچا عبدالله د امریکا یو اصلي شریک دی او د امریکا لم بشپړ ملاتړ برخمن ده. شاوخوا درې زر امریکایي سرتیري په اردن کې دیره دي. د اسرائیل دفاع وزیر بینی گانس هم ټینګار کړی چې پاچا عبدالله د دغه هیواد له ستراتیژیکو ملګرو دی او وروسته رامنځته شوې قضیه د اردن کورنۍ موضوع ده. پاچا عبدالله ثانی بن حسین د خپل پلار حسین بن طلال تر مړینې وروسته په 2003 کال کې شهزاده حمزه ل ولیعهد لری کړ. رویټرز خبری آژانس د چارواکو په حواله وایي ځینې مهم سیاسي مخالف مشران له شهزاده حمزه سره یو شوي وو چې دا کار پر پاچا ښه نه لګېده، خو ځینو سیاستوالو بیا ویلي باوري دي چې شهزاده حمزه په زور غلی شوی او داسې ګواښ هم د ده لخوا چاته نه و متوجه، ځکه د اردن شاهي پوځ په ټول ځواک د پاچا عبدالله تر شا ولاړ دی.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د